روز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانیکزای مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. استانیکزای صاحب بفرمایید.
بله، من نه کوم وخت پوانسن که در سهارت بجیش پیدا پروگرام ده تاهر روشن په تخنیکی همکاری در تخبری گیری رو برخی در ازادی راروی مجلی تزنگری شوی. خو لومړی راپورون و خبرون و ریپا مهم راپورونو که دادی چی در ملگرم لتون امنیت شورا غری و پرون پر وصلوال و طالبانو غاگ وکرد چی در سولی لبهیر سره یو زایشی در روسیه در بحرانای چهار وزارت تایید کرد چی په ترکیه که در غیوات سفیر اندری کارلوف در یو کس لخوا پر دزو وجدل شویده. خو در ارزمخ که در افغانستان سیمی او نره مهم خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي له روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. په برلین کې د یوې لارۍ یا ټرک د پیښې په نتیجه کې چې خلک یې وهلي دي، د مړو شوي کسانو شمېر 1200 د ټپیانو لسګونو ته رسېدلی دی. سرکی ده افغانستان مهم خبرونه. ده ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون دوشنبه پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په نیویارک کې دې غونډې ته په وینا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو مامات وویل هلته روان بحران سیاسي حل غواړي او په پوځي مبارزه نشي حل کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل هم غونډې ته وینا وکړه او ویې ویل د افغانستان امنیتي ځواکونو سخت دوبی تیر کړ، خو د دغه هیواد امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی ده. هغه یو وار بیا د افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تروریستانو د پناځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیښ ګواښ او د تروریستانو د ځپلو لپاره د کلکې ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د امنیت شورا غړیو په عمومي ډول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي له روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. ستولتنبرګ پرون د روسیې او ناټو شورا د غړي هیوادونو د سفیرانو تر غونډې وروسته په ویډیویي پیغام کې څرګنده کړه چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی.
We also discussed the security situation in Afghanistan, including the
خغلی ستولتنبرګ وایي موږ د افغانستان د امنیتي وضعیت او په سیمه کې د تروریزم د خطر په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ډېره مهمه مسله ده. ناټو زموږ ملګري د افغانانو د روزنې او مالي ملاتړ له لارې دا کار ځکه کوو چې د افغانستان ثبات د ټولو په ګټه دی. له دې امله ټول بهرني اړخونه باید په دې اړه مثبت رول ولوبوي او په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له ثبات سره مرسته وکړي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت پر مخ بیایي. ناڅرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکوونکی تښتولی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ویندوی احمد رامین ایاز ازادي راډیو ته وویل د پیښې علت لا نه دی څرګند شوی. خغلی ایاز وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې دا کارکوونکی له خپلو یو شمېر همکارانو سره په دوو موټرو کې مزار شریف ته روان و. وسلوالو کسانو یې موټر درولی، هغوی یې کښته کړي او یو تن یې ورڅخه بېولی نورې خوشې کړي دي. موږ څېړنې کوو چې دا پېښه څرنګه شوې او د خپل همکار د سلامتي او ازادي هڅې کوو. خو په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې د تښتول شوي کسانو شمېر څلور دی چې د کندز له خان آباد علي آباد سیمې د بغلان په لورې حرکت کوو. او د خوست صبریو او یعقوبی ولسوالۍ ته پرون د دیرش بستریز روغتون د جوړولو کار پیل شو. د خوست ولي حکم خان حبیبي په وینا پر دې روغتون به 15 میلیونه افغانۍ مصرف شي چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورکول کېږي. د خوست ولایتي شورا هم وایي د خوست په داسې لرې پرته سیمه کې د روغتون له جوړېدو سره به د میندو او ماشومانو د مړینې پېښې کمې شي. بیا هم خراغلی د برلین پولیس وای د کریسمس په مناسبت په یو لګنی ګونې ډک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلکو هلی چې لکتر لګه 12 وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. په برلین کې د کیسرو هیلم کلیسا ته نږدې د کریسمس په مارکیټ کې دغې پیښې عیني شاهدانو ویلي خلکو په خلک په وینو لت پت پراته و. پولیسو مارکیټ ته نږدې د یو وګړي د نیولو خبر هم ورکړی چې ویل کېږي د لوی موټر چلوونکی به وي. د جرمني د پولیسو یو ویاندوی وویل د موټر د چلوونکي مرستیال چې ویل کېږي یو پولنډی دی په دې پیښه کې مړ شوی دی. پولیسو ویلي که څه هم پیښه عمدي ښکاري خو دوی یې لا په اړه څېړنې کوي. ډی پی ای خبري اژانس بیا ویلي د امنیتي سرچینو په اساس نیول شوی موټر چلوونکی د هغو پناه غوښتونکو له ډلې دی چې یا به له افغانستانه او یا هم له پاکستانه ورغلی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې په ترکیه کې د دغه هیواد سفیر اندری جورجیوف کارلوف ووژل شو. اندری کارلوف پرون په انقره کې د هنري آثارو په یو ګالري کې د خبرو پر مهال ووژل شو. تر دې پیښې لنډه شیبه وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخاروفا په موسکو کې خبریالانو ته وویل اندری کارلوف د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. ویل کېږي حمله کوونکي دریشي کړې وه، نکټایي یې تړلې وه او تر حملې مخکې د الله اکبر ناره وکړه. هغه تر حملې مخکې د حلب مهیروي غږ هم کړی دی. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت ویلي حمله کوونکی په ترکیه کې د مظاهرو ضد پولیسو غړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تېره شپه په کرملین کې خبریالانو ته وویل په ټوله نړۍ کې د روسیې د سفارتونو امنیتي تدابیر زیات شوي او ژمنې وکړه چې د باندستانو پر ضد مبارزه به لا پیاوړې کړي. پوتین وویل دا حمله د روسیې او ترکیې د اړیکو د خرابولو لپاره شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا حمله غندلې او له مسکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی جان کیربی پرون د ښاغلي کیر د څرګندونو په اړه وویل موږ له ترکیې او روسیې سره هر ډول همکارۍ ته تیار یو څو د دې حملې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړو. لکه څنګه چې د ښاغلي جان کیری په وینا کې راغلی و د ټولو ډیپلوماتانو په وړاندې دا حمله ده، ځکه چې هغوی په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد د استازیتوب لپاره باید امن فضا ولري. د ترکیې حکومت ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ بریا تایید کړه. که څه هم ټرمپ د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی اعلان شوی و، خو وروسته د ځینو ایالاتونو د رایو په بیا شمیرنې تاکید شو او دا اعلان هم پرون د رایو تر شمیرنې او تایید وروسته شوی دی. که څه هم لا د هوایی ایالت رایې بیا نه دي کتل شوي، خو د ټرمپ بریا د ډسمبر په 19 د انتخاباتي کالجونو لخوا د 304 الکترال رایو په تایید سره قطعي شو او په مقابل کې د کلینټن کالجونه 240 اعلان شول. ترامپ وویل له ټولو امریکایانو مننه چې په پراخه کچه یې رایه ورکړه او زه یې د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکلم. د هیواد د راتلونکي لپاره به سخت کار کوم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو اولیدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټوکی اورک ویب پاڼه کې کتلی شئ. همداراز facebook.com/ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو او اورېدلو مهمه مرجع ده. اوس هم ورزو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په نیویارک کې په دې اړه غونډې ته په ویناو کې د امنیت شورا غړیو له افغانستانه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړه چې په دغه هیواد کې روان بحران سیاسي حل غواړي او په پوځي مبارزه نشي حل کېدلی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د دې سازمان د ځانګړي استازي تدمی چې ماماتو د خبرو هرکلی وکړ. یو ماماتو په دې کړکیچ کې ټول شکیل لوري سولې ته راوبلله. وی ویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. هغه څرګنده کړه چې په افغانستان کې روانه جګړه چې پای یې نه دی معلوم دا کړکیچ نشي ختمولی.
The sole interest of Afghanistan.
د افغانستان سوله او ثبات یوازې د هیواد په ګټه نه دی، بلکې د ټولو سیمې هیوادونو به له اقتصادي او امنیتي اړخه ګټه ورڅخه واخلي. زه سیمه ییزو همکارانو هڅولی یم چې له افغانستان سره په ټولنیز، اقتصادي او د بشري منابعو د ودې په برخه کې کومک وکړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړه چې د جګړې له لارې هیڅ هم نشي ترلاسه کېدلی، نو ټول لوري باید له قید یا شرطه پرته سولې ته غاړه کېږدي. هغه همدارس له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافونه یوې خواته پرېږدي او خپل هیواد آباد کړي. دا هغه تر څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي لګښت او تلفات کم شوي دي. سیقل څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سخت دوبی تیر کړ، خو د دې هیواد امنیت د پخوا پرتله ډېر ښه سوی دی. هغه یو بیا د افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تروریستانو د پناځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیش ګواښ او د تروریستانو د ځپلو لپاره د کلکې ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو او زموږ په ګاونډ کې د هغوی د ملاتړ کوونکو د اټکل پروسس اوس هغه څه چې دوی د جګړې موسم وایي پای ته رسیدلی. د وسوالو طالبانو زیات کړي اوس په پاکستان کې مدرسو ته ستنېږي او د جګړې بل موسم ته ځانونه تیاروي. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د پاکستان په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې د هغه هیواد د سیاسي چارو مسؤل نبیل منیر خبرې وکړې. نبیل منیر یو بیا له تروریستانو د خپل حکومت د ملاتړ په اړه ادعاوې رد کړې. د ضرب العضب تر بریالیو عملیاتو وروسته د تروریستانو ځالې افغانستان ته لېږدول سوي دي. نړیوالې ټولنې هم زموږ د دې عملیاتو پراخ هرکلی کړی دی. د سرحدي تدابیرو په اړه باید ووایم چې هو پر ګډو پولو د حرکتونو مخنیوی باید وشي او دا هغه خبره ده چې زموږ حکومت تل ټینګار ورباندې کړی دی. د امنیت شورا 15 غړي لري چې امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسه دایمي دي او پاتې په دوره‌ای ډول غوره کیږي. په پرونۍ 3 ساعته غونډه کې د ایران، هند، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګیست. روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل په ترکیه کې د دغه هیواد سفیر اندری کارلوف ووژل شو. اندری کارلوف پرون په انقره کې د هنري آثارو په یو ګالري کې د خبرو پر مهال د یو وسلوال لخوا ووژل شو. فرشته جلالزی ته په غوږ شو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې او غربي هیوادونو خبري رسنیو ته پرون په مسکو کې وویل چې په انقره کې د روسیې پر سفیر د ناصرګن سړي له لوري ډزې وشوې او د زخمونو له امله یې ساه ورکړه.
Это трагический день в истории российской дипломатии сегодня в Анкаре.
ماریا زخاروا وای نن د روسیې په ډیپلوماټیک تاریخ کې وخښنونکې ورځ ده. په انقره کې په عمومي مجلس کې د ترکیه لپاره د روسیې پر سفیر ډزې وشوې او زخمی شو چې له عمله یې ساه ورکړه. موږ دا حمله یو تروریستي کار ګڼو. زخاروا څرګنده کړه چې تروریزم نشي بریالی کېدلی او روسیه به یې پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغې هم دا راز وویل چې د ترکیې حکومت په دې اړه د بشپړو څېړنو ډاډ ورکړی دی. موږ له ترکیې چارواکو سره په تماس کې یو او ډاډ یې راکړی چې د پیښو په اړه به هر اړخیزي او بشپړې څېړنې وکړي او قاتلان به مجازات شي. دا مسله موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره هم مطرح کوو. د ترکیه ورځپاڼې حوریت وویل چې کارلوف د وینا پر وخت وشتل شوی دی. د ترکیه ان ټي وی وویل چې په دې پیښه کې 3 تنه زخمیان شوي دي. د ترکیه خبري اژانس اندلو ویلي چې هغه مشکوک وسوال چې بیګا یې په انقره کې د روسیې پر سفیر ډزې وکړې نیول شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په اروپا کې د همکارۍ او امنیت سازمان کې د روسیې دایمي سفیر الکساندر لوکاشوویچ پرون د روسیې له یو ټلویزیون سره په امریکا کې په دې اړه وویل اندری جورجیوویچ یو ځانګړی شخصیت و او ځانګړی کرکټر یې درلود. هغه ډیر آرام او د ساړه فکر خاوند و. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف بیګا په انقره کې د معاصرو هنري آثارو په ګالري کې خلکو ته وینا کوله چې ډزې ورباندې وشوې. په دې ګالري کې د یو شمېر ترکیه کسانو عکسونه نندارې ته ایښودل شوي و چې له روسیې یې اخیستل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس واکاس چې د پیش پر مهال په دغه ګالری کې وویل چې حمله کوونکي دریشي کړی و، نیکټایي تړلې و او تر حمله مخکې د الله اکبر ناره وکړه. د اسوسییټډ پرس د اکاس په وینا حمله کوونکي اتر ډزې کړي دي. په مسکو کې د کرملین یو ویندوی ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیش جزئیات ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی بیګا وویل چې متحده ایالات د پیش په شدت غندې.
اوس هم د ازادي رادیوي مجلې ته وښی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نومان یم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د توریزم د فرصتونو او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په باره کې د څو تنو استادانو نظرونه اوري.
یعنی د توریزم لپاره مونږه د پروژو په اساس باندې پرمختګ نشو کولای، باید د برنامو په اساس پرمختګ وکړو.
د تکړه شاعری او لیکوالي اغلی صفی صدیقی سره مرکه.
ته د غزل د ترنم څپکې نه ځایږي یار، سندره شه د ژوند ټپکې نه ځایږي.
دوه لنډې کایتونه، د شانواز باقر شعر، دا په ادبي باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په ادبیاتو کې له اسطورو څه استفاده کیدای شي. په پیل کې خبرونه لرو، یوسف خان زدرانې راوروي.
د پښتو او اردو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسر صاحبزاده حمید الله دلندی د میاشتې په 14مه نیټه د 9 کلنې په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. پروفیسر صاحبزاده 9 کاله مخکې د پښین سیمې په فیض آباد کلي کې زیږیدلی و. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بېلابېلو کالجونو کې د اردو ادبیاتو تدریس وکړ. د ژوندانه زیاته برخه یې په پښتو او اردو ژبو لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي. مرحوم صاحبزاده له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. تېره سه شنبه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. یوې افغان ښځې د مراکش د فلم فیستوال د خوراکي لوبغاړي جایزه وګټله. فرشتې حسینې ته دا جایزه د مراکش د فلم په نړیوال فیستوال کې ورکړل شوه. د تان سایټ په حواله 19 کلنې فرشتې حسینې د افغان او ایرانی فلم جوړونکو په ګډ فلم تک کې کار کړی دی. دا چې په دغه فلم کې مرکزی رول لوبولی، د شنبې په ورځ د مراکش د 14مه فیستوال د غوره لوبغاړي د جایزې ګټونکي اعلان شوه. تک فلم چې نوید محمودی ډایرکټ کړی، د دوو افغانانو چې یو پر بل مینان دي د ژوندانه کیسه ښیي. دا فلم د یوې افغان جوړې ښځې او میړه ناڅرګند وضعیت بیانوي چې د ښه وضعیت په هیله له افغانستانه وځي او د ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. په دې فلم کې د افغان مهاجرو ژوند هم تصویر شوی. د راپورونو له مخې تک فلم یو ځل د اسکار جایزې ته هم معرفي شوی، خو وروسته د اسکار له فهرسته وایستل شو. د مراکش فلم فیستیوال په 2000 لومړي میلادي کال کې په دغه هیواد کې د فلمي صنعت د ودې په هدف پیل شوی. د لندې د میاشتې 14مه د سولې او روغې جوړې په بهیر کې د رسنیو د رول په اړه د میدوتیک دفتر لخوا په کابل کې کانفرنس ترسره شو. په پیل کې د میدوتیک دفتر مشر حمید زازی د کانفرنس د جوړولو په اړه خبرې وکړې. وی ویل د کانفرنس له جوړولو مو مقصد په اوسنیو شرایطو کې د روغې جوړې له بهیر سره د رسنیو مرسته ده. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپرونو د چارې معینې پوهنیار سید مژګان مصطفوي خبرې وکړې. وی ویل رسنۍ د مبارزې ښه وسیله ده او د سولې له ادبیاتو څخه د استفادې یوه لاره ده. هغه ادبیات چې په مخاطب کې د درد او کړاو پر ځای روحي او رواني آرامي پیدا کوي او روحیه ورته ورکوي. دغه راز په دې کانفرانس کې د جمهوري ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار نادر نادری په کابل کې د آلمان جمهوریت سفیر او د رسنیو یو شمېر استازو هم وینا وکړې او په دې ټینګار وشو چې رسنۍ باید اوسنیو شرایطو ته په کتو په پام او دقت خپرونې وکړي چې د سولې پروسه زیانمنه نشي.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت د ګرځندوی او اداري موینیت لخوا د توریزم د فرصتونو او ستونزو په باره کې علمي او معلوماتي غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې چې یو شمېر فرهنګیانو، حقوق پوهانو او د توریزم په برخه کې د نظر خاوندانو ګډون کړی و، په افغانستان کې په توریزم پورې پر مربوطو مسایلو مفصلې خبرې وشوې. زموږ همکار همایون هیواد دې غونډې ته ورغلی و او د درېو تنو استادانو نظرونه راخستي. دا اوریدلو بلنه درکوم.
په پایل کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال محمد رسول باوري خبرې وکړې. ښاغلی باوري وویل ځینې فکر کوي چې توریزم یو افیشنی اصطلاح ده، حال دا چې داسې نه ده، بلکې توریزم یو صنعت ده.
د توریزم کلمه د تور لاتینه کلمه ده چې د یونانی تورنر د کلمې څخه اخیستل شوې ده. لاروس یو متخصص د توریزم، د هغه په باور توریزم هغه کلوله یا عمل دی چې د لذت او خوند اخستلو او ځان خوشولو په نیت د یوې نامعلومې سیمې لیدلو ته د تلو تابعو کې. دا یو تعریف دی. موږ توریزم هغه څه لکه نور پیشنی اصطلاحات چې راغلي دي دا هم په هغه ردیف دي حسابېږي، په داسې حال کې چې توریزم پیشنی اصطلاح نه ده، دا یو صنعت دی. او د دې صنعت لپاره موږ باید تر هر څه وړاندې په دې صنعت پوه سو چې څه شی دی.
استاد باوري د یو ماډل یادونه هم وکړه چې د هغه پر بنیاد خلک له توریزم سره دلچسپي ښیي.
خلک ولې تور کوي، ولې سیلاني کیږي؟ د دې لپاره کرامپتون یو ماډل وړاندې کړی دی. هغه وایي چې د توریستي سفرونو لومړی عامل د ځان پیژندنې او ځان ارزونې روحیه ده. د دې لپاره دی تور کوي چې ځان وپیژني. دوهم د تفریح او خوشالولو د چاپیریال مندل هڅه کوي چې ولر شي د شي ځای پیدا کړي چې دی خوشاله شي. دریم د ځان لپاره د موقف او د ریس ګټلې د سکی لوبک بکی د ګړنګونو به ځان اچي د دې لپاره چې ځان مترک د ستړي او بی بدلون ژوند څخه موقتی خلاصون لپاره د پخوانی ژوند بیرته تجربه کول دا هم یو عامل دی. د نو وګړو سره د نږدې اړیکو د تامینولو روحیه د کرافتون د ټول معیارونو مطرح کړي دي. د نظر نور پوهان هم په دې اړه باندې نظریات لري.
دا استاد رسول باوري په وینا په افغانستان کې توریزم په ډېر ابتدایي حالت کې دی. اوس هم چې خلک هم ځای ته ځي لا نورو د میلمه پالنې توقع لري. حال دا چې پرمختللی توریزم داسې نه دی. استاد باوري د توریزم د ځینو جاذبو یادونه کوي.
توریستي جاذبې مختلفې بیلابیل عوامل د دې سبب کیږي چې توریستان یو سیمې ته ورجذب شي، یا به رنګي تاریخي آبادات، یا به ځانګړي استثنایي کلتور وي، یا به یو تنجیبل او انتنجیبل دواړه، یعنی هغه چې محسوس دي او نامحسوس دي، دواړه جاذبه ده. د دغه لپاره یو د هغه مهمو جاذبو څخه د ارزانه توریزم جاذبه ده چې ارزانه چې زیات شمېر خلک هلته ورځي. هند، نیپال، مالیزیا او مراکش د هغه هیوادونو څخه دي چې تر ټولو ارزانه په نړۍ کې تر ټولو ارزانه توریزم لري، او د دې توریزم د لسو ډالرو څخه بیا تر پنځه دېرش ډالرو پورې د ورځې مصرف لري د یوه توریست لپاره چې ټول امکانات ورته برابر وي او د هغو ځایونو څخه چې دی غواړي خوند واخلي هلته ورشي.
له حقوقي اړخه هم په افغانستان کې د توریزم په وړاندې د موجوده خنډونو په اړه خبرې وشوې. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی د ګڼو قوانینو یادونه وکړه چې توریزم ته مشروعیت بخي، خو د نوموړي په وینا د توریزم موجود قانون پخوانی دی او د توریزم اوسنیو شرایطو ته په پام سره باید نوی شي.
مشکلات داره قانون توریزم که از همین لحظه باید فرش تصمیم گرفته شد.
د توریزم قانون ستونزې لري. له همدې شیبه باید فکر پرې وشي چې تعدیل شي. تعدیل څه چې ټول باید نوی شي، ځکه له اساسي قانون سره مطابقت نه لري. دولت باید د توریزم په برخه کې یوازې د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي، رهبری د خصوصي سکتور ته وسپاري. همدا یې بهترین وخت دی. زما وړاندیز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته دا ده چې دوی د لومړی د توریزم پر ملي ستراتیژۍ کار وکړي او بیا د همدې ستراتیژۍ په رڼا کې په حقوقي برخه کې تعدیلات رامنځته شي.
استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې وویل په تیرو څو کلونو کې د اقتصادي سیاست په برخه کې فرهنګي مسایلو ته په کمه سترګه کتل شوی دی. د ښاغلي منلی په وینا د تورست ساتلو لپاره یوازې طبیعي شتمني او سایټونه کافي نه دي، ځینې نورو مسایلو ته هم باید پام وشي.
فرهنګ ته همیشه د یو مړه بار په سترګه کتل شوی دی. داسې انګېرل شوی ده چې په فرهنګ باندې سرمایه ګذاري د پیسو زیاده، د وخت زیاده، او حکومت باید دا کار ونه کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د واقعیتونو نه د نه آشنایۍ نه منشا اخلي. طبیعي مناظر شته دی، خلک ورزی ګوري، یوه شتمني ده. فرهنګي میراثونه یوه شتمني ده، د خلکو فرهنګ او ورځنی ژوند یوه شتمني ده. دا ټول هغه څه دي چې د دینه کېدلی شي یو اقتصادي ګټه واخیستل شي. دغه اقتصادي ګټه یوازې د توریزم د لارې اخیستل کېدلی شي. نو په دې خاطر توریزم یوازې وده نشي کولی. که چیرې موږ وغواړو چې سیاحت ته وده ورکړو، د دې دپاره یو څه نور پکار دي. یوازې هغه طبیعي سایټونه کفایت نه کوي، مهم دي مګر هغه کفایت نه کوي. نور فرهنګي فعالیتونه باید موجود وي چې توریست جلب کړي او توریست وساتي. توریست کېدای شي چې د بند امیر د لیدلو لپاره لاړ شي، مګر بند امیر لیدل 15 دقیقې وخت نیسي، دا یو ساعت. که چیرته په اوبو کې وګرځي او بندونه وګوري یو ورځ به ونیسي. مګر په هغه سیمه کې د توریست ساتلو لپاره باید نور فعالیتونه موجود وي، چې دا فرهنګي فعالیتونه یو د فرهنګي فعالیتونه باید وده وکړي. فرهنګي اقتصاد او تخلیقي صنایع اثر تړلی دي. تخلیقي صنایع کتاب راځي، موسیقي پکې راځي، معلومات او ټکنالوژي پکې راځي، رسنۍ پکې راځي. دا ټول باید یو ځای سره وده وکړي ترڅو چې توریزم وده وکړی شي. دا ټول په یو مجموعي ډول باندې موږ په نظر کې نیسو. داسې نشي کېدلی چې په یو برخه باندې موږ کار وکړو نورې برخې پرېږدو. یعنی د توریزم لپاره موږ د پروژو په اساس باندې پرمختګ نشو کولای، باید د برنامو په اساس پرمختګ وو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د شاعر او لیکوال صفی صدیقی شاعری د نورو کمالونو ترڅنګ د شعر موسیقي ته د توجه په خاطر مشهور ده. د غلی صدیقی په دې ورستو کلونو کې نوي شعرونه نه دي چاپ شوي، دا چې ولې نه چاپوي، آیا شاعري بس کړي؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
څپې 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 شاباسي نه کمې وړي، څپې 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 شاباسي نه کمې وړي، زما د ژوند لمحې شاباسي نه کمې وړي. خواره واره دامونه د وصال په هر لور کړه، لمنه د لیلی شه عباسي نه کمې وړي. درنو اوریدونکو سلام او خی چاري. نن موږ د همدغه بیتونو له خالق اغلی صفیه صدیقی سره غږیدلی. په سر کې تاسو سره کله وایو ستړي مشي، هر کله راشي. که زم ډیر موده وشو تاسو د سیاست سره لاس وګریوان یې په دغه برخه کې ډیر کار کوي، او خی اوریدونکو ستاسو شعر نه اوریدلې، تاسو د یوې ادیبي په جامه بیا نه لیدلې، بیا هم تاسو سره کله وایو د ازادي رادیو مایک تاسو په خدمت کې، هر کله راشي.
جناب محبوب صاحب ډیر زیاته مننه. اول خو زما تاوده سلامونه و منه، ځکه ژمی د سوړ ده او په هر ځای کې ساړه دي. او زه خپل د یو غزل په څو بیتونو باندې پیل کوم چې په تصور کې مې د چا د دعا لپې ښکل کړي،
په تصور کې مې
د چا د دعا لپې ښکل کړي، خبر نه وم تا زما د دعا لپې ښکل کړي. او په دې ماضی کې مستقبل د سترګې واړه و ما نه مې پرون نه د سبا د دعا لپې خپل کړی.
ډیر مننه. ما سره یو پوښتنه موجوده ده، ځکه چې تاسو خو دا درسته ده چې لډی ایره په خواره ایسې، چې ماشوم هم ستاسو شعر مې اورېده، شعر مې لوسته ستاسو، او اوس پورې تاسو شعر لیکئ، خو بیا په دې وروستیو کې سیاسي حالات، بدلونونه، عدلونونه او کړکیچونه خامخا په شعر تاثیر کوي. ستاسو په شعر باندې څه تاثیر یو که سیاست دغه دورې دغه برخې؟
البته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې شعر او شاعري ځان ته یو بېله فضا غواړي. کله چې شاعر سیاستمدار شي او که په سیاست کې پوخ شو، نو په شعر کې هم پخېږي، دې شک نشته. او که په سیاست کې خام و، شعر هم ماسې خام پاتې کېږي. نو خبره دا ده چې یوازې یو شی کېږي، خپل څیره بدلی یا یې ټولنه ورته بدلی. په دې معنی چې شاعر چې سیاست ته راووت، نو بیا هلته خلک ورته د سیاست مدار په سترګو ګوري. او متاسفانه کله کله سیاستونه داسې دي چې خلک سیاست مدارونه کرکه کوي، خو د شاعرانو نه یوازې هغه چې خلغان دي، خلکو پسې خبرې کوي، دا ډیر مسائل دي. هغه کسانو سره کېدای شي د خلکو مینه کمه وي، مګر په عموم کې چې زه ګورم هغه احترام چې شاعر او لیکوال د پټې ټولنه کې کیږي، هغه احترام سیاست مدار هیڅکله نه لري. او حتی کله کله سیاست مدار شاعر او لیکوال په ډیرو ټولنو کې ځای هم ورته نه ورکوي، ځکه چې هغوی داسې فکر کوي چې دا د یوې حلقې د یوې کړۍ غړیتوب لري، بنان دا د دې خیل نه بیل دی. هغې د خاطره لږ سره بیلوالی پیدا کوي. خو کوم څه چې زه په خپل شعر کې او په خپل ژوند کې ګورم، البته ما ته خوند ځکه راکوي چې ما خپل ژوند د دې نه شروع کړی دی، یعنې د شعر نه، د ادب نه، د شاعرۍ نه، د مینې نه، د جذبې نه، د زړه سوی نه، د اوښکو نه، د آه نه، د سلګو نه. کله چې دا ټول سره راټول کړي، نو یو سړی به سیاست مدار کېدی نه شي. هغه یوازې په خپل اصل کې پات کېږي، چې هغه اصلي همدغه شعر او شاعري ده. بنان یو څه موده ځینې لري پاتې شوی یم، او هغه هم دلیل دا و چې مصروف وم، خو اوس په خپل ډیر مصروفیت کې هم زه ځان اوزګار نه پرېږدم، ځان مې خپل اوزګار نه دی پرېښی.
د دې ښځینه شاعرانو په اړه ما سره اکثره یو پوښتنه موجوده، یو خو داسې ده چې په هغه رواني لحاظ باندې د ښځینه، یعنې د ژوند په هرې مرحلې کې هغه انفرادي احساسات چې دی ډېر زر بدلون کوي او ډېر حساس مې د شرایطو سره. همدغه پوښتنه زه تاسو نه کوم، ته پیغله وي شعر دي لیکه، واده شوې شعر دي لیکه، مور شوې شعر دي لیکه، اوس دا د عمر هغه دورې ته رسېدلې چې یعنې پوخ سندې دي، په دغه څو پړاوونو کې ستا په شعر کې څه تغییر تا خپل محسوس کړه؟
کله چې زه په کلي کې وم او لومړنۍ شاعري مې شروع کړه، هغه وخت لږه شرمېدم، او شرمېدم په دې چې ما به داسې فکر کاوه چې که چیرې پلار مې خبر شي، نو هغه به وایي چې دا شعر چاته لیکي. نو هغه څوک نه و چې ما ورته شعر لیکه، هغه کېدای شي زما په خیال کې به یو څوک و. خو ورو ورو زما د کورنۍ مشران نارینه ټول په دې باندې وپوهېدل چې زه شعر لیکم، یعنی کلمات سره یو ځای کوم، ځکه ما ابتدایي زده کړه نه ده کړې. او کله چې بیا مکتب ته لاړم، رسمي شاګرده شوم، بیا به هر چا د شاعر په نامو باندې پیژندلم. دا ماته ډېره زیاته مهمه وه چې هر چا به سره ته کتل ویلې به دا شاعره ده. بیا تر هغې وروسته چې کله چې مې واده وکړه، زما واده ځانګړی واده و، ما د خپل واده د دعوتنامې شاته خپل یو شعر لیکلی و چې خپل د ژوند ملګري ته مې لیکلی و. او تر هغې وروسته شیرونو کې مې ډیر بدلون ځکه رانغی چې زما یقین دی چې زما د ژوند ملګری به دا مرکه واوري. هغه کوم تشویق چې مخکې د واده نه زما د ژوند ملګري درلوده، هغې یعنی زه د یو شاعر په نامه باندې پیژندلم، خو کله چې واده مې وکړو بیا نو ښځه خاوند نو بیا تفاوتونه ټول د هغه واټنونه ټول دغه شول د منځه لاړل. نو هغه وخت کې بیا نو داسې څوک مې نه درلوده چې نږدې ورته خپل شعر واورم، ځکه چې شاعر کله چې لیکي خپلې لیکنې دپاره یو چا ته اړتیا لري چې وایي وري. نو زما اوریدونکی زما د ژوند ملګری و، دې کې شک نشته. چې بیا وروسته دغه علاقه کمه شوه ورسره، کمه په دې معنی شوه چې زه
لامل هغه یو شیرنده چې د یار وساله په خوبونو دی راواړولم، یاره همدا خبره وه که نه کومه
زه نه پوهېږم. نو داسې داسې زیاته علاقه چې باید ولري همدا اوس هم نه لري. کله چې زه نوشته کوم ماته وایي چې بیا چې شی لیکې بیا به شعر لیکې.
تر کومه چې ما ستا شاعري لوستې ده، په داسې یو ټولنه کې چې دلته ښځه په زړه کې هم داسې دا خبره نه راولي چې هغه وایي یا مثلا فلانی مې خوښ دی، یا یو زغر د خبره وکړي، یا د ټولنې دغه ناخوالې، یا هغه ظلم چې په دې کېږي، هغه په دې زړه کې هم نه راتاوي، فقط زغمي. په داسې یوې ټولنې کې ستا شاعري چې ما لوستې تر ډېره پورې خبرې ډېر په زغرده شوي دي، د شعر په جامه کې سمه در رانغښتل شوي دي، مګر ډېرې بربنډې او ښکاره شوي دي، په ډېر جرأت سره شوي دي. آیا نه ویرېدي چې دغه ډول ټولنه ده په ډول ډول نومونو به دې ونوموي؟
په شروع کې درته مې وویل چې ایره مې درلوده، هغې نه وروسته زه په یو داسې کورنۍ کې لویه شوې یم چې زما یو درون کاکا مې محترم عبدالملک جوهر صدیقي، دای د کابل د محاکمو رئیس و. نو دی به په هفته کې درې ځلې څلور ځلې به د دفتر نه به راغی، ما ته به ولیکم نوی شاید نه ده لیکلی، دا په دې معنا چې زه یې تشویقولم لیکلو ته. او هر اوتې بوتې مې چې لیکلې دا اوسه پورې مې چې لیکم دوی باندې ډېرې ښې لګېدي. او بله خبره دا ده چې زما کورنۍ مثلا په مشاعره کې د ګډون مخالفت هېڅکله نه ده کړی، یعنی داسې وختونه به هم شو چې منی به و یا به ژمی و مشاعرې ته به لاړو، ماښام به شو ماسختان به شو، هغوی دغه بندیز په ما باندې نه لګوه چې مشاعره کې ګډون مه کوه یا مثلا شعر مه وایه.
د یوې شاعري په توګه طبیعي د مرګ شته، مړه کېږو به، پس له دې چې ته مړه شي خدای دې زر کاله عمر درکړي،
طبیعي خبره ده.
او طبیعي خبره ده مرګ. خپل زوی ته خپل اولادونو ته څه پرېږدي؟ ته څه غواړې چې هغه ستا په اړه څه ډول فکر وکړي؟ د یوې شاعري په توګه
دسده چې زه یوازې خپل زوی نه، خپل زامنو ته، له ډېره نیکه مرغه خدای پاک ما ته یو زوی لورولی ده. او مستوره شال بیبی مې یو زوی درلوده، خو هغه د مستورې نه همیشه بیل و، او زه هم یو زوی لرم. او متاسفانه پروین جان ملال هیڅ اولاد نه لري، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو. بیبی کبرا مظهری دوه زامن لري، نه پوهیږم چې هغه زامن چیرته دي، خو په دې باندې پوهیږم چې خپله په کاناډا کې ده. کریمه جانه خدای دې وبخښي چې د پروین جان ملال خور وه، هغې اولاد درلودو، خپله کریمه ځوانۍ کې مړه شوه، اولادونه یې پاتې شول. خبره دا ده چې هغه څه چې زما نه زما اولاد ته پاتې کیږي، اول خو زما میراث زما لیکنه ده. ما اوسه پورې یوولس کتابه لیکلي دي چې یو شمیر ما نه دي خبره کړي، ځکه په اقتصادي لحاظ مې یو څه مشکلات درلودل، او و مې نه شو کړای چې یو څه موده کتابونه خپل چاپ کړم، چې انشاءالله که ژوند و سږ کال حداقل درې کتاب غواړم چې چاپ کړم. ځون اوس هر سړی په خپل مصرف باندې چاپوي، داسې منبع چې زه پوه شم چې څوک چاپولی شي یا چاپوي هغه باندې هغه څه ځای نشته. یو خو دا مې میراث ده چې دا به ورته پاتې، او زما په دې میراث کې زما اولاد به هېڅکله دا ونو ګوري چې د کې بکر کني نفرت په پکینه یي تعصب په پکینه یي د ژبه تعصب په پکینه یي د ملیت او قومیت خبره په پکینه یي د کې به یوازې د یو صفه صفه ستره او پښتنه خزه په یو هندار کې همیشه هم زما زوی په شان نور ځامن چې زه په هغه باندې باور لرم هغه به ما پکې ګوري او حداقل دا هیله لرم چې یو ځل لاسونه لپکی او یوې صفی صدیقې ته دعا وکړي.
کلونه کلونه وشول تاسو شعر لیکئ، هغه مینه چې په لومړیو کې په شعر کې ستاسو پرته وه، آیا هغه زړه شوې او کما هغه شان ځوانه پرته ده؟
چون خپله مې زړه شوې یم. بله ورځ مې چا سره خبره کوله، تر پنځه شپږشتو کلو پورې زما د سپسرم خوږ نه و راغلی، او تاسو باور وکړئ چې اوړی او ژمی زه تر دولسو بجو پورې ویښوم. دغه اوږدې شپې د اوړي عوام ډېره یو کابل کې مرفه ژوند مو هم نه درلوده، ځکه یوه کوټه به م تودوله ټول به مغه یو کوټه کې ویده کېدو. خو داسې وخت به م شو چې څه به م لاسته م یو څه به مې ذهن ته راغله، بیا به مې چې دا کاغذونه به مې چې داسې شرقېدل، کتله به مې چې کتابچه او قلم مشته که نشته، بیا به مې پلار هغه لاسي دغه واچولې به چې لټی ما وردلی چې پلار قلم او کتابچه، یعنی دومره مینه مې درلودله. خو اوس چې نهه نیمې بجې شي نو زوی مې ماته وایي ادې زه سنبلم، اوس باید زوی مې سنبلوم. او زوی چې مې کټ ته بوت زوی مې یوازې ځینه چې خپله ویده شي هغه ما ویده کوي، بیا پس د هغې نه هغه ویده کېږي. اوس چې زه نهه نیمې بجې لس بجې ویده شم، ښکاره خبره ده چې هغه شعر چې هغه وخت مې لیکه هغه نشم لیکلی، مګر دا چې کله شعر راباندې راشي او هر وخت یې بیا ځان ورته چمتو کوم او لیکم. خو که چیرې لیکوالۍ ته کښېناستم د شپې ډېر وخت سم کېدی شي چې تر ناوخته پورې یوه بجه دوه بجه درې بجو پورې کولی شم یو شی یوه موضوع مې چې راواخیسته تر اخره پورې خلاصوم لیکم. ډېر ارزو لرم چې ډېر څه ولیکم که ژوند را سره یاري وکړي، مګر داسې فکر کوم ځکه زه مصروفیتونه مې ډېر زیات دي او د خدای پاک نه مې دا هیله ده چې دا توان راته راکړي چې حداقل یو ښه نوم په فرهنګي لحاظ د افغانستان ښځو ته پرېږدم.
ډېره مننه. زه غواړم چې زموږ خپرونه ستاسې په یوه غزل پای ته ورسو. نو
دا غزل زما ډېر خوښ ځکه ده چې تازه تازه مې لیکلی ده، یعنی یو کال کېږي کم زیات کېږي. وایي چې نومې د زما د مینې کعبه، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي. او ګمان دې وشه دا زه نه یم زړه هېر کړی یې نور، پام کوه پام چې لیونۍ جذبه کې نه ځایېږي. آخر جانانه د حسرت په اوښکو ولمبېدې، آخر جانانه د حسرت په وښکو ولمبېدې، ته سمندر یې د ساحل وله کې نه ځایېږي. مونږ دوستان کله څوک ورته بیاله وایي څوک ورته وله، خو مونږ همغه محلي اصطلاح زمونږ وله. او د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نه کړې،
د دیدنونو
د باران کوڅې چې شاړې نه کړې، زړه کې مې ووسا که د وخت سینه کې نه ځایېږي. او چې د ټول عمر انتظار مې قرباني کړل تا، ټول رڼایې د احسان ډیوه کې نه ځایېږي. په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره، په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره، ته مې د ژوند د بې وسۍ کیسه کې نه ځایېږي. او له خو راوبهېږه اوښ کشه له سترګو نه مې، لږ خو راوبهېږه اوښ کشه له سترګو نه مې، د سبا زیره یې په توره شپه کې نه ځایېږي. زړه کې مې ساتي او بیا وایي چې زه چیرې اوسم، وخت لا اوس هم د احساس چینه کې نه ځایېږي. او کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم، کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم، ته په کوډله په ماڼۍ خیمه کې نه ځایېږي. او په صفی دنیا ودانه او کورانه بولي، په صفی دنیا ودانه او کورانه بولي، ته د سپېڅلې محبت کعبه کې نه ځایېږي. او ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وږمې جبارخیل دوه لنډ نکلونه راوړي. دا وایي د مالګې نقل ډېر اوچت پیغام لري. زه نه پوهېږم چې د نقل پیغام به څه وي، خو له ډاکترانو مې اورېدلی چې له مالګې سره په کتخ کې ډېر پام کوئ. راځئ ورته غوږ بشو.
بوډا راهب خپل شاګرد ته چې د ژوند رازونو په زده کړه پسې سرګردانه بو وویل، هغه د مالګې کڅوړه راوړه. شاګرد مالګه راوړله. بیا استاد ورنه وغوښتل چې په پیاله کې اوبه راوړي. شاګرد اوبه هم راوړي او د راهب مخې ته یې کېښودي. راهب یوه چونډۍ مالګه په پیالې کې واچوله. مالګه یې په کاشوغې باندې په اوبو کې حل کړه او شاګرد ته یې وویل، اوس یې وڅکه. شاگرد یو غړپ وکړ، پیاله یې بیرته په ځمکه کېښوده. استاد ته یې وویل، ډېرې تروې دي، د څښلو نه دي. راهب ورته وویل، راځه زو د سیند غاړې ته. دواړه پاڅېدل. راهب د مالګې کڅوړه هم ورسره واخیسته. د سیند غاړې ته چې ورسېدل، راهب د مالګې ټوله کڅوړه په سیند کې تشه کړه او شاگرد ته یې وویل، اوس دوه درې لپې اوبه وڅکه. شاگرد د سیند په غاړه کېناست او درې لپې اوبه یې وڅکلې. راهب ورته وویل، څنګه څکلې کېږي؟ تروې خو نه دي. شاگرد ځواب ورکړ، نه نه، ښې خوږې دي. راهب ورته وویل، زلمه کیه، په ژوند کې سیند اوسه، پیاله مه اوسه. د ژوند مشکلات مالګه وګڼه. سیند د کڅوړې ټوله مالګه وزغمله، خو د پیالې اوبه له یوې چونډۍ مالګې سره تروې شوې او له څښلو ووتې. کارغه خپل بچیان راټول کړل چې نصیحت ورته وکړي. ورته یې وویل، زما بچیانو، تر حد ډیر مه ډاډه کیږئ. چې څنګه انسان تیږي تلاش کړي، تاسې سمدستي ځانونه پناه کړئ. بچیانو یې ورته وویل، که انسان مخکې تر مخکې تیږه په لاس کې نیولې وي، بیا به څه کوو؟ عمر خوړلي کارغه ورته وویل، د یو چا په زړه کې چې داسې پوښتنې پیدا کیږي، هغه زما پندونو ته ضرورت نه لري، بې غمه ګرځي.
د ځوان شاعر شاه نواز باقر شاعري د نویو ترکیبونو او نویو مضامینو په لرلو سره مشهوره ده. تکړه ویان شعر غورځنګ او شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
رنگ نه می خاوري دوړې دی او تا خندل را پورې، زژړې دم زمانه او تا خندل را پورې، چې تنهایی می بیا کوټی ترا دیننه نشي، ما بندولې دروازه او تا خندل را پورې، داستا دلور چراتل څومره خطونه تر ما، داستا دلوری چرا تلل سمر خطونه تر ما، تری جوڑولی می جامعه او تا خندل را پوری، لازم می کی خودو زر زر د فاصلو پسترگو، پکوم او رد چی برات لی او تا خندل را پوری، زویر دم چی دخ پلزان پاتی نشی چیتا، زویر دم چې د خپل ځان پاتې نشي چیرته، باقر زوم در پسې او تا خندل را پورې، باقر زوم در پسې او تا خندل را پورې.
قدرمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د اسطورې په اړه وو. اسطوره مو پیژنده. په نننی باس کې ښاغلی درمل راته وایي چې ادیبان له اسطورو څه استفاده کولای شي.
ډاکټر صاحب، اسطوره خو معرفي کړه، په ادبیاتو کې دا موضوع څنګه ده؟ له اسطورو نه څه استفاده کیدی؟
په عموم کې اسطورې د شعر سره درې ډول اړیکې لري. یو دا ده چې شاعران د اساطیري تصویرونو نه د تلمیح په توګه استفاده کوي، یو اسطورې ته اشاره کوي، یو پهلوان ته اشاره کوي، او یو مشهور اسطوره د مشبهه ډول کوي یو دات څو بل دا چې اساتری ډول فکرونه په شعر کې راځي یا اساتری طرز تفکر لکه ما چې وی چې اساتری طرز تفکر دا دی چې د ټولو پیښو او ټولو طبیعي حوادثو دپاره خیالي علتونه جوړول خیالي کیسې جوړول بیا په هغو باندې عقاید کول که نه په ځینو شعرونو کې زموږ په شاعرۍ کې دغه سم شته چې دغه اساطیري طرز تفکر پکې راغلی دریمه کیسه دا ده چې ځینې شاعرانو په خپله استوري جوړې کړې یعنی که په لنډ ووایو شاعري د استورو سره د ډېرو رابطو نه چې ګڼې رابطې دي کولی شو په درې ډول یې تعریف کړو یو دا چې شاعر د استوري نه د تصویر په جوړولو کې مرسته اخلي د تلمیح په توګه دویم دا چې د ده په شعر کې هغه لاشعوري د استورو لاشعوري تاثیر چې وي هغه فوران کې وي دا اساطیري ډوله طرز تفکر پکې څرګندېږي او دریمه دا چې شاعران په خپله په استورو جوړولو لاس پورې کوي مثلا دا لومړی ډول چې د تلمیح په توګه شاعران استفاده ورنه کوي مونږ کولی شو چې ډېر شعرونه په مثال کې ورکړو خو د کروان صاحب یو شعر ده چې پاچا د نوشدارو قافلې نم راولېږلې رستم پرون وژلی د سهرا په څیر یو څو په دې کې استوره نشته خو استورې ته اشاره ده پکې د شاهنامې مشهور اتل رستم جنگ ته اشاره ده چې د خپل زوی سره کوي او بیا خپل زوی وژني او بیا نوشدارو وروسته رسیږي هغه مړ شوی وي دې کسې ته پکې اشاره ده د تلمیحي صبغه لري یا مثلا یوه مشهوره استوره چې یونانی استوره د نرګس یا نرسیس په اړه ده دوی وایي چې نرګس یا نرسیس په یونان کې یو ځوان و هغه بیا ډېر ښایسته و بیا کبرجن و چاته یې نه ورکتل او بیا وروسته یو ځل ښکار پسې وتلی و او د ډېرې تندې په حالت کې سیند ته ورسېدو او چینې ته ورسېدو کله چې خپل ځان ولیدو په ځان باندې دومره مین شو چې په ځان پسې زاره چاودی شو او ځینې خلک وایي چې د دریاب غاړې ته ورسېد خپل ځان چې ولیدو په ځان پسې دریاب ته ټوپ کړ او بیا په همغه ځای کې د نرګس په نوم یو ګل راشین شو اوس دا یو یونانی استوره ده دغه استوره د امین داودزي په یو نظم کې راغلی چې تلمیحي صبغه لري مثلا په دې نظم کې راځي چې نرګس اوبو کې کتل خپل ځان یې ولیدلو د دې نه مخکې دی د خپل ښایست نه نو خبر نو هم په ځان مین شو د په خپل عکس پسې اوبو ته ټاپ کړو چې دی به خپل ځان ته تر غاړې باسي لاړو اوبو کې ډوب شو خو دومره وشوه چې دی هسې اوبو نه دی وړی د ده د ذات نه بیل یو ګل پیدا شو چې د نرګس ګل ورته خلق وایي د ده ښکلا هم چا نه پټه نه ده د ده خوشبو هم په دنیا خوره ده اوبو کې زه هم ډوب شوم خو زه اوبو یوړمه نه مې نامه پاتې شوه نه مې څه نښه پاتې مونږ د تلاو په غاړه چې سره دواړه ناست وو ما ته ستا عکس ښکارېدو ما ویل ستا عکس به د لاس نه نیسم ته به په ځای پاتې شي زه به ستا عکس را اوبو کې چېرته لرې لاړ شم ځان له به بېله یو دنیا جوړه کړم په دې شعر کې یا په دې نظم کې صرف استوري ته اشاره شوې استوري ډوله طرز تفکر نشته پکې په پښتو شاعرۍ کې زیاتره تلمیحي تصویرونه چې جوړ شوي یا د شاهنامې د استوري نه جوړ شوي یا د یونان د ځینو مشهورو استورونه یا ځینې دینی داستانونه کیسې چې دي د پخوانیو انسانانو هغوی ته هم ډېرې اشارې پکې شوي
ډاکټر صاحب یو بل طرز یې چې تاسو یادونه وکړه هغه د اساطیري ډوله طرز فکر ده چې په شعرونو کې راڅرګندېږي درېیم یې تاسو وویل چې خپله شاعران هم ایجادوي په دې هم یو څه راته ووایاستئ چې
دویم ډول اساطیري طرز تفکر چې شاعران استفاده ورنه کوي هغه دا ده چې د اساطیرو ځینې ارکیټایپونه یا ځینې ځانګړنې وي چې هغه د شاعرانو په شعرونو کې په همغه ډول راځي مثلا ما مخکې کیسه وکړه تاسو ته چې د اساطیرو پهلوانان یا د حماسو پهلوانان د ډېر فوق العاده قوت سره یوه کمزوري هم لري اوس دغه طرز تفکر دا د ټولو اسطورو یو ارکیټایپ دی یا یوه ځانګړنه ده یوه مشخصه یې ده چې په اسطورو کې داسې کېږي اوس که د استاد پسرلي دغه شعر وویل چې د لویو غرونو خوا کې هم میخوړې ګړنګونه کامل مې پیدا نه کړو د کامل لپاره دا خپل اساطیري ډوله طرز تفکر دی یا د اسطورو ارکیټایپ دی یوه ځانګړنه ده چې په دې شعر کې راغلی
هر استاد پهلوان وایي خپل شاګرد ته چې چلونه ښیي یو ځان سره ساتي دا هم تقریبا همداسې یو تر
بالکل هغه چل چې د ځان سره ساتلی وي هماغه کمزوري د په شاګرد کې وي او هماغه کمزوري د زوال سبب کېږي دغسې تصور اساطیري تصور دی یو بل اساطیري تصور چې مثلا په ګڼو اسطورو کې راغلی په زیاتره اسطورو کې د پلار او زوی ترمنځ یو جنجال روان وي پلار داسې وي لکه د یو مثلث قایمه زوله چې قاعده یې تر خپل ځواک لاندې نیولی او قاعده تل غواړي چې د دې قایمې زولې په وړاندې بغاوت وکړي یعنی د زوی او پلار ترمنځ یو جالب ټکر روان دی په ګڼو استورو کې چې دا رڅرګندی کې مثلا ډېر استوري دي په اړه د اډیپوس مشهور استوره ده چې ده ته نجومیانو ویلي وو چې ته به خپل پلار وژنې او د خپلې مور سره به واده کوي. دای د حقیقت د دروغ کولو دپاره ډېر لرې تښتي او بیا وروسته داسې پېښېږي چې دا ډېر وخت وروسته نو خبر را ګرځي او هماغه کیسه تکرارېږي، خپل پلار هم وژنې او د خپلې مور سره واده هم کوي. کله دا چې په حقیقت پوهېږي د خپل ځان نه سترګې وباسي جړو ورتي. یا مثلا یو بل ډیر مشهور استوره ده چې دی اورانوس یا دی گایا استوره. دوی د دې چې گایا یو خزوی دم الهوی او اورانوس د اسمان خدای وی، دوی واده سره کوي. بیا دوی شپږ اولادونه پیدا کیږي چې یاري وي سلسره وي او په سر کې وستر کوي یاري خوته 50 لسونه وي. بیا اورانوس د دې خپل زمرو نه وډور شي، هغه د تارتاروس په نوم یو د ځمکې لوی کندې ورته د تارتاروس په نوم یو دیو پچو وي یا اساتیری موجود پچوي کوي اغل دی وغورځوي. بیا د گایا نور اولادونه وشي د تانیانو په نوم. په تانیانو کې د یار یو مختلف وظیفه وي، یو د لمر خدای وي، یو د سپوږمۍ وي. په دې کې یو د کرونوس په نوم هم یو ظلمکی را پیدا شي. گایا د خپل میړه د هغه ظلم نه چې د دې شپږ اولادونه یې تارتاروس ته غورځولي تنګ شوي وي، خپل زامنو ته شکایت کوي تیتانیانو ته چې ستاسو پلار داسې ظلم کړی. خو هغوی د کرونوس جنګ ته نه تیارېږي او وروستی کشر زوی چې هغه لږ هوښیار دی او ځیرک هم دی د کرونوس په نوم، هغه د خپلې مور سره چل جوړوي چې خپل پلار مړ کړي. یوه شپه دغسې راځي چې د پلار مړ ته چل جوړوي، خو چون هغه خدای دی نه مړ کېږي، د اساتیرې په ژبه د هغه د وجود غوڅه شوې برخه سیند ته غورځوي او د مردانګۍ نه خلاصېږي او پچایي ختمېږي. بیا وروسته د کرونوس د خپل خور د ریا په نامه یوه خورې وي، د هغې سره واده کوي. بس اساتیرو کې زیاتره داسې هم وي چې خویندې ورونه ودونه سره کوي. د ریا سره چې کله واده کوي، بیا گایا د خپل زوی ته وایي کرونوس ته چې ته به هم د خپل زوی د لاسه وژل کېږي. د ته چې هر څومره زامن کېږي دی د ستوني نه تیروي. لونې زامن لومړی لور وي د هستیا په نامه، هغه د ستوني نه تیرېږي. خو بیا شپږم زوی چې کېږي هغه د زیوس په نامه وي، هغه بیا د ده میرمن چې ریا هغه چل کوي یو لرې زوی ته وړي. په یو جزیره کې هغه د دیوانو یا د وحشي حیواناتو سره ستریږي او د ده نه پټ ده ته یوه تیږه ورکوي چې دا ستا زوی د دی بې د دې نه چې وګوري تیروي. یو وخت داسې راځي چې کرونوس د خپلې ښځې د لاس نه شربت سکي یا جام سکي او په دې وخت کې دی چې شربت ورکوي وایي یو بل ګلاس هم راکه، یو بل جام هم راکه. دې وخت کې د کوټې نه یو ځوان راوځي، د ته جام ورکوي. دی بېدې دینه چې فکر وکړي هغه جام سکي او هغه زهر وي. وروسته معلومیږي چې دا د ده هماغه زوی دی چې زویوس نومېږي او د ده نه پټ لوی شوی او د ده جل د زیوس د لاس راځي. همدا رقم غیر د دې نه چې په اساتیرو کې راغلي، په تاریخونو کې هم د پلار او د زامنو تر منځ ډېر جنجال دی. په رښتونو تاریخونو کې موږ ورته سکره واخلو، د مغولو په پاچاهیو کې پلارونه زامن سره کې د خوشحال بابا په کورنۍ کې د پلار او زوی تر منځ د جګړې مسله روانه وه. دغه یو د اساتیرو ارکیټیپ دی. استاد درویش دراني یوه شعري مجموعه ده په ناورین پسې ناورین، په هغې کې زیاتره نظمونه چې دي په اساتیري ارکیټیپونو باندې لیکل شوي. مثلا په یو نظم کې چې د مار سر نومېږي، په دې نظم کې یو د پاچا زوی دی، هغه یو پیر ته راځي، د هغه نه یوه دعا غواړي چې زما په خزانې باندې یو مار پروت دی، ته ماته یوه دعا راکړه چې دغه مار مړ شي، دغه مار د زما د خزانې نه ایست شي. او که دغسې وشول، زه به تا ته د خپلې غاړې هار په انعام کې درکړم چې هغه د مرغلرونه جوړ شوی او ډېر ښکلی دی. د ملنګ سره ورباندې بدېږي، همدغه دعا ورکوي چې خدایه د ده په خزانې چې کوم مار پروت دی، د ده سر ته په خپل قدرت وکوټي. د سره دا قدرت نشته، ته قادر یې، ته سبب ورته پیدا کړي، د دې خور دغه دښمن ورنیمه خوا کړي. په شعر کې راځي، اخر داسې صحنه راځي چې د ملک پاچا د اوس نه لویږي، د ښکار په ځای کې یو هغه مري او د پاچایۍ مراسم، د تاجپوشۍ مراسم شهزاده پاچا کېږي. او په دې وخت کې شهزاده خپل هار د ملنګ ته ورپه غوړه کوي چې ستا دعا شوه قبول شوه. د دې شعر هغه وروستی بنده دی چې هغه د مطلب خبره پکې ده چې شیخ شتاج د ده پر سر باندې ور کېښود او په لوړ آواز یې دغه اعلان وکړ چې لرن نه پس به دا زموږ پاچا وي. نو دې نوي پاچا هار له غاړې خلاص کړ او په خپل لاس یې کړ شیخ ته ور په غاړه. شیخ چې سترګې پر دې هار کړلې کرارې، تن یې ولړزید له سره بیا تر نوکه. د تیر وخت هغه دعا یې شوه ور یاده چې کړې په اخلاص و دغه ځوان ته. هغه وخت دی په دې نه و پوهېدلی چې د ځوان په وړاندې اصل خنډ څه شی دی، مګر نن چې د خپل تاج په خوشحالۍ کې پاچا دغه شکرانه ورکړه نو پوه شو چې دا د چې د دعا په هغه کاڼي کوټل غوخت نو هغه سر نه و د مار سر دی د تاج وږي تخنډ و د خپل پلار سر دا اوس د اساطیرو غوندې یو تصور دی چې شاعر په نظم کې راخیستی. یا د استورو یو بل ارکیټیپ دا دی، یو بل ځانګړنې دا دی چې مثلا د طبیعت د موسمونو په اړه په استورو کې ډېر جالب بحثونه دي. یوه ډېره مشهور نرویشي استورا ده چې په هغې کې د ثور په نامه یو خدای دی چې هغه په اسمان کې په یوه زرینه رابه ګرځي چې دوه لوی پسونه یې کش کړي، او د ده یو ګروز وي چې دا کله وخوروي هم باران کېږي او هم دغه ګروز د شریرو قوتونو یا د دیوانو په وړاندې د جنګ وسله وي. دوی د منځني قلمرو په نامه په یوه ساحه کې اوسي چې د دوی شاوخوا نه دیوان دي، او هغه هر وخت غواړي چې د دوی ساحه لاندې کړي. په ځمکه کې د فریبا په نوم د حاصل خیزه یا د زراعت لحه ده چې هغه که هغه خوشحاله وي ځمکې بوټي راټوکوي او د ښځو اولادونه کېږي، او که هغه خفه شي هر څه سرچپه کېږي. یوه ورځ داسې کېږي چې ثور د خوب نه راپاڅېږي، ګرز یې نشته، دا یې سرګردانه کېږي چې ګرز چېرته ده. او د ده یو ملګری وي د لوکي په نامه، لوکي استوي چې ته جوتین هم ته لاړ شه چې هلته خو سیریم یا د پاچا د دیوانو پاچا زما ګرز نه وي تښتولی. لوکي چې کله وزرونه پیدا کوي او جوتین هم ته ځي، هلته ګوري چې د سیریم په نامه د دیوانو پاچا خپلو رایت ته لګیا دی او غوري دربې کوي چې ما د ثور ګرز را تښتولی او د ځمکې نه مې څو پرسنګه لاندې خښ کړی تر څو پورې چې فریبا زما سره واده ونه کړي ګرز نشته. لوکي چې دا احوال راوړي فریبا ته وایي چې ته ناویشه چې اوس ګرز ورک دی. هغې باندې ډېره بده لګېږي چې زه الهه یم او د دوی سره واده ناممکن دی. بیا دوی ته یو چل وریادېږي د همدل په نامه د دوی یو همکار دی، هغه چل ورښیي چې د ثور د باران خدای دا به د ناوې په شکل جوړ کړو، دا به ورته ووایي چې دا فریبا دی. دویم دغسې چل کوي د ثور د تیونو په ځای تیږې تړي او ویښتان یې ور جوړوي، شونډې ورسره کوي، د ناوې غوندې جوړوي، مخصوص کالي ور نه غوندي، او د لوکي سره یو ځای جوتنهم ته ځي چې سیریم ته قناعت ورکړي چې فریبا مو راوستلې. چل ورباندې کوي ډراما ده. هلته چې رسېږي سیریم د واده مراسم نیسي او څو ځلې شک پیدا کېږي ځکه چې ثور داسې کارونه کوي چې هغه د ناوې کارونه نه وي، کله ډېرې زیاتې اوبه څښي، څو غوایان خوري. خو بیا لوکي وایي چې چون فریبا ستا دیدن ته ډېره تږې وه، ډېره وږې شوې ده، تکلیف ډېر ورباندې تر شوی، اخر د مخ یا د پلو د جګېدو په وخت کې ثور شرط دی چې اول د ګرز زما په غېږ کې کېښودل شي، بیا به زه ستانه ویشم. او سیریم فکر کوي چې دا فریبا ده. کله چې سیریم د ثور ورک شوی ګرز د ده په غېږ کې ږدي، د ده ټول قوت بېرته یاده کېږي، او اول سیریم وژني، بیا ټول دیوان وژني، او پچایي بیرته د خدایانو لاسته ورځي. د دې استوري کې د دې موسم د بدلېدو تصوراتي چې یعنی ژمی څنګه راځي، اوړی څنګه راځي، حاصل خیزي څنګه راځي، ځمکه څنګه وشیږي، وچکالي څنګه راځي، دوی به د دې لپاره دغسې تصورات جوړول. د استاد غفور لیوال یو نظم دی د وچکالۍ په نامه، یعنی عین همدا دې استوري ته ورته یا نورو اساطیرو ته ورته چې د موسمونو په اړه خبرې کوي، دغه ډول یو تصور پکې راغلی. د دې نظم په یوې برخې کې راځي د وچکالۍ په نامه ده چې څو میاشتې وشوې چې همداسې کېږي، بدونه پاڅېږي او وریځې راشي، اسمان له تورو سپینو خړو ډک شي، کله د تالندې ګلس هم پورته شي، خو ځمکه څاڅکي پسې مړه شوه، باران نه ورېږي، سږ کال کوچیان رانغلل او د شوتلې په بدل کې مچا کورت رانکړل، ما مې کوچی درخو ونه شو لیدای، تیر ځل مې خار کې له هندونه ما میره واخیسته او د هرات سلیماني رانجه مې ګډ کړل پکې، ټول کال لګیا وم په مریو مې رجړومه پوخړه، یوه هنداره او یوه سلایي، ما ویل درخو به راشي، تیر پسرلی یې رانستر ګوترانجه غوټتي وو، زما یې دا خبره نه هېرېږي چې له خندا سره یې یو ځای وکړه، پام چې رانجه یې ښوي د شین پروا د ګناه نه لري، رنجو سره سکاره ګډوي. درخو رښتیا وویل، زمونږ ګناه ډېره شوه او ډېر سکاره مو د رنجو په نامه وشیندل د بل سترګو ته، مونږ د همدې سترګو ازار وړی دی چې اوس باران نه ګوري. څو میاشتې کېږي چې همداسې کېږي، بادونه پاسېږي او ورېځې راشي، خو څاڅکی نه پرېوځي، مونږ ګناهګار یو چې باران نه ګوري او کوچیان هم نه راځي. خدای خبر زما درخو به وي په کومه تللې، زه به یې هېر یم که یاد، کاشکې خبره وای چې زما رانجه سیل دی او ما ګناه څخه توبه ایستلې، زه په درخو مین یم، مین ګناه نه کوي، درخو د خپله خیرا بیرته واخلي، ګوندې باران ووري. دلته لکه مخکې چې مونږ د اساطیرو د موتیفونو او د ارکیټیپونو په اړه خبرې وکړې چې د موسمونو په اړه هغوی تصورات لري، په دې شعر کې هم وایي باران ځکه نه ووري چې مونږ ګناه کړي، مونږ د یو بل سترګو ته رنجه شیندلي، او په دې حساب باران نه کېږي، لکه په استورو کې چې علتونه ورته جوړېږي. دا د استورو دویم ډول دی چې شاعران استفاده ورنه کوي.
مننه ډاکټر.
پغانر سے گردش وندوں Bazaar.